په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوي چې د سرطان په میاشت کې په 200 ملکیان وژل شوي دي او له 400 ډېر ټپیان شوي دي. ښاغلی تسل ویل چې دا مرګ ژوبله تر ډېره د وسلوالو طالبانو د بمي چاودنو، انتحاري حملو او د افغان ځواکونو د هوایي حملو او د شپې عملیاتو له امله رامنځته شوي دي. په میدان وردګ ولایت کې به نن د جولای په 10مه د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې ټول کلینیکونه پرانیستې وي. د دې مرستندوی ادارې د پروګرامونو مسؤول خالد فهیم ازادي راډیو ته وویل چې هغه کلینیکونه چې څلورویشت ساعته فعالیت لري پرون لا پرانستل شوي وو. خالد فهیم وویل نو کاروال مسؤولین پرون کلینیکونو ته راوغوښتل شول. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي په کندهار ولایت کې د تیرې پنجشنبې ورځې برید سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اړولې دي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجي اغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې برید کې لسګونه موټر سوځېدلي او د اوښتې زیانونو کچه شاوخوا 300 میلیونه افغانۍ ته رسېږي. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان په خپل هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور پلان تایید کړ. دا په 2003 میلادي کال کې له واک څخه د عراق د پخواني ولسمشر صدام حسین تر پرځول کېدو وروسته لومړی وار دی چې عربستان به د امریکایي پوځیانو کوربه وي. که څه هم د سعودي چارواکو د دې موافقې په اړه لږ جزئیات ورکړي، خو د امریکا عالي رتبه دفاعي چارواکو اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي چې د ریاض په جنوب کې د شهزاده سلطان په نوم هوایي اډې ته ځینې امریکایي پوځیان او پاتروید په نوم د مدافع هوا سیستمونه لمخکې رسیدلې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنت د ایران لخوا د یوې برتانوي تیلوړونکې کښتۍ د نیول کېدو په غبرګون کې ویلي چې که ایران ژر تر ژره دا کښتۍ خوشی نه کړي له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. که څه هم د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو ټینګار یې وکړ چې لندن د پوځي لارو نه بلکې د ډیپلوماتیکو لارو د وضعیت د هواري غوښتنه کوي. د ایران سپای پاسداران تېره ورځ په هرمز تنګي کې د برتانوي تیلوړونکې کښتۍ د نیول کېدو خبر ورکړ. او چین د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د غو څرګندونو په اړه خبرګون شولای چې په دې هیواد کې له اویغور مسلمانانو سره د پیکینګ چلندې د پیړۍ شرم بلالی دی.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې کتل شي. وسم د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه عبدالله فهیمات یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د محتاجونو شمیر ته په کتو سره د محتاجونو د درملنې امکانات ډېر لږ دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشه یي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
عدلی او قضایی مرکز شپږ دېرش کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور په بندبندې محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویاند خالد محید ازادۍ راډیو ته وویل دا شپږ دېرش کسان چې افغان امنیتي ځواکونو په څو ولایتونو کې د نشه یي موادو د وویشت قضیو په تور نیولي ول، د عدلی او قضایي مرکز ابتدایي او استیناف محکمو له یو څخه نیولي بیا تر پنځو کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. دغه ډول د نشه یي موادو د قاچاق په تور وویشت نور کسان هم عدلی او قضایي مرکز ته معرفي شوي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. د کورنیو چارو وزارت د ځانګړي قطعي پولیسو په فرا ولایت کې 180 ټنه نشه یي او کیمیاوي مواد ونیول. د فرا د والی ویاند طارق بارکزی ازادۍ راډیو ته وویل دا عملیات چې د سرطان د میاشتې پر یوویشتمه نیټه د دې ولایت د بکوا ولسوالۍ په دوو کلي کې د نشه یي موادو پر کارخانو او زیرمو باندې وشول. په نتیجه کې 180 ټنه هیروئین، ښیښه، چرس او کیمیاوي مواد ونیول شول.
دا دغه مخالفین دي چې دغه د طریقې د دې په لاره کې ځات او اعمالات دغه طریقې د تکمیلی او پیداکي او د دې هغه غټ تجارت او منبع عایداتي هم ده. دا خپل د مواد چې د فرا د دغه ترلاسه راوړي او د نیمروز او هغه منطقو چې دغه طریقې د ایران کې
د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې وسلوال طالبان د دې کارخانو امنیت ساتي او د دې عملیاتو پر مهال پولیسو څو اندازه نظامی مهمات او وسلې هم نیولې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کابل پولیسو ولس کسان د نشه یي موادو د خرڅلاو په تور ونیول. د کابل ولایت د امنیه قمندانی ویاند فرامرز فردوس ازادي راډیو ته ویل د نشي مواد سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار په اتو امنیتی حوزو د سابس او بګرامي ولسوالیو کې له پرچون خرڅونکو سره نږدې 10 کیلوګرام نشي مواد نیولې دي. د یادونې وړ ده چې پولیسو په د سابس او بګرامي ولسوالیو کې د عملیاتو په نتیجه کې د نشي موادو دوی زیرمې موندلې او د دې زیرمو خواندانې هم نیولې دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د محتاجینو شمېر ته په کتو سره د محتاجینو د درملنې امکانات ډېر لږ دي.
دوه درې ځل زه په خپلم شپخانې ته لاړم، نن او سبا به رالکو، نو بیا مې د هغې نه بعد بې زړه مات شو.
په یو بل راپور کې به واورو چې لیکوال او خبریال حسن ابراهیمی چې پخوا یې نشه کوله اوس رخ سوی او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلی دی.
اصلا توی خانواده من خودم آشنایی با مواد مخدر بودم، یعنی من پدر معتاد
په کورنۍ کې له نشه یي موادو سره آشنا شوم.
دا چې په ښوونځیو کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه څومره موثره او ګټوره ده، په دې اړه په کابل کې د مریم لیسې له یوې معلمې سرایا سره مرکه لرو.
پرته له غنه موږ خپله په خپل کتابونو کې د مخدره توکو د ازرارو یا د زیانونو په هکله هم موږ یو عنوان د درس موږ لرو
او پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خدایا فضل وکړي، نو موږ خدا کور نه خرڅ کړی.
اوس خبرونه لومړی مطلب ترځو. د ملګرو ملتونو د تازه راپور پر اساس په نړۍ کې له اوو متعدینو څخه یوازې یوې د ځان درملنه کولای سي. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ازادي راډیو ته وویل که څه هم په افغانستان کې د محتاجونو د درملنې لپاره څه د پاسه سل روغتیایي مرکزونه او روغتونونه فعالیت کوي، خو بیا هم د محتاجونو شمېر ته په کتو سره دا امکانات لږ دي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور ته غوږ شو.
ناولی ماته ویل بیواز راواله به د ماته ویل چې دلته خو ځای نشته دی.
نصیر په پاکستان کې په نشه اخته شو. کله چې افغانستان ته راغی اولادونه یې په ښوونځي کې شامل کړل، خو دی ډېر بیواز لوو. د کورنۍ د لګښت وس یې نه درلود. هغه و چې له کوره وتښتید او په میاشتو میاشتو به له کوره ورک و. نصیر وایي چې یوه ورځ په کوڅه کې ناست و او د خپلې کورنۍ په تیره بیا اولادونو د بیلتون په ویر کې ژړل چې د یوه ملا امام ورته پام شو. ملا امام نصیحت ورته وکړ او درملنې ته یې وهڅاوه. نصیر هم د ملا امام خبره ومنله او د درملنې لپاره روغتون ته ولاړ، خو روغتون ونه مانه. دې کار نصیر ناهیلی کړ او نور یې هم د نشو کندې ته ور واچوه.
دو درې ځل زه په خپلم شپخانې ته لاړم، نن او سبا به رالکو، نو بیا مې د هغې نه بعد بیا زړه مات شو. بیا مې د عمل نه مخ شو. چې زما لاره نه جوړېږي، زندگی مې نه جوړېږي، د هغې نه مال همدا مال خدم چې په دې ډیرانونو په دې لختو کې ناستې مسکمې.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه راپور ښیي چې په نړۍ کې 211 میلیونه کسان په نشو اخته دي او 15 میلیونو کسانو ته د نشو له امله زیان وراوښتی دی. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست مرستیال عبدالشکور حیدری ازادۍ راډیو ته وویل په افغانستان کې کال په کال معتادین ډیریږي، خو د درملنې امکانات یې لږ دي.
در مجموع 107 مرکز
په مجموعي ډول 101 مرکزونه د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو د ملي پروګرام لخوا کنټرولېږي. له دې ډلې څخه 3 مرکزونه د عامې روغتیا په وزارت پورې اړه لري او نور یې په نادولتي ټولنو پورې تړلي دي. دغه ډول په ځینو ولایتونو کې یو شمېر مرکزونه او کیمپونه هم شته چې په بشپړ ډول د خصوصي سکتور لخوا پیسې ورکول کېږي. دلته ستونزې ډېرې خو اسانتیاوې
لږ دي.
د هغې سروې له مخې چې په 2015 میلادي کال کې ترسره شوه په افغانستان کې د هغو کسانو شمېر تر 200,000 ډېر و چې په مستقیم ډول یې نشه کوله، خو په مجموع کې څه د پاسه 3 میلیونو افغانانو ته د نشه یي موادو له امله زیان وراوښتی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یوازې د 4015 ناروغانو لپاره د بسترې کېدو امکانات لري. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په خپل تازه راپور کې له نشه یي موادو سره د دولتونو د مبارزې ترڅنګ د معتادینو د درملنې په برخه کې د نادولتي ټولنو رول هم مهم ګڼي. له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نادولتي ټولنو اتحادی یا چتر مشر حاجي نصیب وایي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې نادولتي ټولنې له مالي بحران سره مخ دي.
پدې چتر کې اوس فعلاً اته مؤسسې شته. دغه مؤسسات په ډیرو ساحو کې کار کوي، خو یوه ساحه مشترکه ساحه هغه د معتادینو تداوي او د مخدره موادو کنټرول په باره کې دوی ټول مؤسسات پروژې لري، کارونه کوي. کله دا کومکونه کمیږي، زموږ په خدماتو دا اثر گزار دی. خو چتر یو دا مسله هم په خپل اجنډا کې نیولې، کله چې کومکونه کمیږي د کمو کومکونو نه زیاته استفاده وشي. یو د هغه مسلو نه چې موږ پرې بحث کړی هغه دا دی که موږ وکولی شو چې هغه مالدار کسان چې هغوی معتاد دي او هغوی خپله رغونه وغواړي، هغوی ته د فیس په مقابل کې موږ تداوي ورکړو، او هغه فیس د دوی بیا هغه چاته چې هغوی غریب دي او ناتوانه دي د هغوی تداوي ورباندې وکړو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سروې ښیي چې په سلو کې نږدې شپېته کسان تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي، چې له امله یې د کاري فرصتونو نشتوالی او نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی بولي. خو طبي کارپوهان بیا د معتادینو په درملنه کې د معیاري درملنې نشتوالی هم په نشو باندې د بیا اخته کیدو عمده عامل بولي.
زموږ د همکار مرسلین ارسلا راپور مې اورېده. په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د معتادینو شمېر ته په کتو سره د معتادینو د درملنې امکانات ډېر لږ دي. بیا هم د معتادینو په نړۍ کې پاتې کیږو. حسن ابراهیمی هغه ژورنالیست او لیکوال دی چې اوس یې نشه پرې ایښی او بیرته خبریالۍ او لیکوالۍ ته راګرځېدلی دی. ابراهیمی دوه کاله مخکې له کورنیو رسنیو سره د خبریال په توګه کار کاوه، خو له خپلو معتادو ملګرو سره د شپې تر ناوخته پورې بانډارونو دی هم په نشو اخته کړ. دوه کال یې د کابل ته پولیس وخته لاندې هیروین او شیشه وڅکول او ډول ډول ستونزې یې وګاللې، خو اوس ورو ورو بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځي. فرید حالمی د ده په اړه راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
حسن ابراهیمی پاکی جامع اغوستی او خپل کاری دفتر ترازی. حسن ابراهیمی د ورځې په بهیر کې ډیر کار کوي. دی د صبح کابل ورسپانې لپاره په پوهنتونونو کې د معتادو محصلو نجونو په اړه لیکنه کوي.
ابراهیمی هستم. خوبی؟ گزارش امروزی در مورد کودکان کار در روضه شریف خواستم ببینم که تکمیل شده یا نشده، میتونیم برای ما بفرستیم؟
دا چې ښاغلی ابراهیمی څنګه ولی نشو ته مخه کړه، دی وایي چې زه لا ماشوم وم چې پلار مې په کور کې هیروین څکول. له هماغه ماشومتوب څخه زه هم ورو ورو له نشه یي موادو سره اشنا سوم او خپل لومړۍ نشه مې له تاریاکو څخه پیل کړه.
اصلا توی خانواده من خودم آشنایی با مواد مخدر بود، یعنی من پدر معتاد
په کورنۍ کې له نشه یي موادو سره اشنا شوم. پلار مې معتاد و، تریاک څکول. په ماشومتوب کې مې ذهن د پلار هغه نشو ونیو چې په کور کې به کولی. زه هم له هغه وخته څخه له نشه یي موادو سره آشنا شوم، خو خپله لومړۍ نشه مې له تریاکو څخه پیل کړه او وروسته مې په بازار کې نور نشه یي مواد هم استعمال کړل.
آمده بودم توی بازار مصرفی این با اونا روی آوردم.
ابراهیمی د خپلو زده کړو په وروستیو شپو او ورځو کې له ملګرو سره د شپې تر ناوخته پورې بانډارونه کول، چې په دې بانډارونو کې دی هم په نشو اخته سو. لومړی په چرسو او شرابو اخته سو او وروسته یې ښیښې او هیروینو ته مخه کړه، خو دوه کاله وروسته یې نشه پرېښودله. ابراهیمی د معتادینو د درملنې یو مرکز ته ولاړ او تر پنځه څلوېښت ورځو بسترې کېدو وروسته روغ سو او اوس د پخوا په شان د خبریالۍ وظیفه اجرا کوي. دی په صبح کابل ورځپاڼه کې د ځان او نورو معتادو ځوانانو خاطرې لیکي او د دې خاطرو تر څنګ د نشه یي موادو د زیانونو په اړه هم لیکنې کوي. دی په دې ورځپاڼه کې یو کالم چلوي. د دې کالم نوم دی زه معتاد یم. د صبح کابل ورځپاڼې د امتیاز خاوند مختار پدرام وایي چې ابراهیمی په خپلو کارونو کې بریالی دی.
حسن ابراهیمی یک ظرفیت ویژه داره؟
حسن ابراهیمی یو ځانګړی استعداد لري. موږ تر اوسه پورې لا هم نه یې توانېدلې چې دی پوره راویښ کړو. موږ هڅه کوو چې د حسن هغه استعداد بېرته راژوندی کړو چې د نشو مخکې یې درلود. که موږ د ده پخوانی استعداد بېرته وغوړوو، دی به وکولی سي چې په خپل ټول توان سره کار وکړي.
ای به صورت قدرتمندتر بتونه کار وکړي.
د ابراهیمی کورنۍ په ایران کې اوسیږي. د ده یو نږدې ملګری او همکار زاهد مصطفی وایي چې ابراهیمی له خپلو ملګرو سره عادي چلند کوي، خو د نشې دورې خاطرو ډیر اندېښمن کړی دی.
که ما تقریبا 20 نوشته بیشترش هست که سلسله وار کنم و ویراست میکنم و
ما یې نږدې شل پرلپسې لیکنې ایډیټ او سمې کړې دي. دا چې ابراهیمی زما ملګری دی او د نشه یي موادو په برخه کې یادښتونه هم لولم، نو لږ تر لږه دومره پوهیږم چې دی اوس په خپله تېروتنه ښه پوهېدلی او غواړي چې پخوانی ژوند ته بېرته راوګرځي. د نشه تجربه کړه،
زیان یې ولید او اوس غواړي چې خپلې پخوانۍ تېروتنې ومني
و حالا آمده که اعتراف بکند.
حسن ابراهیمی د شباهت های یک طرفه، عطر انارهای جنوب، سمفونی سنگها او ملاقات با فراموشی هغه شعری مجموعه دي چې تر نشو مخکې لیکلی او چاپ سوی دي، خو اوسنی لیکنې د نشو د دورې هغه ترخی خاطرې دي چې په صبح کابل ورځپاڼه کې په پرله پسې ډول چاپیږي او ډیر لوستونکي لري.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او ورځ پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې په ښوونځي کې د نشي مواد په ضد مبارزات څومره موثره او ګټوره ده. د ښوونځي ځینې استادان وړاندیز کوي چې باید د ښوونځي په درسي نصاب کې د نشي موادو د زیانونو په اړه معلوماتو ته هم ځای ورکړل سي. دا چې د ښوونځیو د اوسني نصاب په کومو کتابونو کې د نشي موادو زیانونو ته اشاره سوې او په ښوونځي کې له نشي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده، په دې اړه فرید حلیمی د مریم لیسې له یوې معلمې میرمن سرایا سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په ښوونځي کې د نشي موادو په اړه زده کوونکو ته د عامه پوهاوي اوسنی بهیر څومره موثر او ګټور دی.
کمپاین خو به خامخا به ګټوري، خو خبره په دې کې داسې که مستقیم په ټولګي کې راسي او مثلا په صنفو کې وګرځي او دا کمپاین وکړي او یا ټول زده کوونکي په یو ځای کې سره یو ځای کې او دغه کمپاین وکړي او یا دغه د ازرارو په باره کې باندې خبرې وکړي، دا به ډېره موثره پرته له هغه نه موږ هم خپله په خپل کتابونو کې هم په اتم صنف کې هم په یولسم ټولګي کې موږ د مخدره توکو د ازرارو یا د زیانونو په هکله هم موږ یو عنوان د درس لرو چې دا اوس هم په خپل په یولسم سولګي کې دا درس ورکړي او د موږ د څلور میاشتنی ازموینې کې هم دا سوالونه د موږ شامل دي. هلته هم ډېر ښه معلومات ورکړل سوی ده خپله مخدره توکو په باره کې، دغه د اسرارو په باره کې، هغه څوک چې اخته کیږي د هغو دپاره د لارښوونې او د رهنمایي په هکله هم خبرې ډېرې پکې شوي دي.
اوس په دې مورد غږیږو چې د نشئی توکو اسرارو په مورد کې نو څومره ښوونکي معلومات لري؟
هغه ښوونکي چې د ادبیاتو درس ورکوي او د ادبیاتو مضمون یې که دري که پښتو وي، هغوی نسبت نورو ښوونکو ته ډېر معلومات لري. په دې خاطر باندې زموږ په درسي کتابونو کې دا یو عنوان ده، د مخدره توکو د ازرارو او خپله مخدره توکو عنوان موږ لرو.
څومره اړتیا ده چې په ښوونځي کې د مخدره توکو په وړاندې زده کوونکو ته آګاهي ورکړ شي؟
اړتیا خو ډېره لیدل کېږي، په خاطر زموږ ټولنه چې ده یو وروسته پاتې ټولنه ده او په وروسته پاتې ټولنه کې معمولا د دغسې مسایلو زیاتوالی او بخصوص د ځوانانو په منځ کې ډېره زیاته وي. نو که په ښوونځیو کې، که د نجونو ښوونځی دي، که د هلکانو ښوونځی دي، که داسې یو کمپاین شروع کېږي او په څنګ کې د رسنیو رول هم پکې ډېر ده، چې رسنۍ هم کولی شي مثلا په کورو کې کولی شي دوی مثلا ناستې تلویزیون له برنامو چې هم دوی دغه ازرار یا مثلا د هغه زیانونه یا دغه هغه څوک چې اخته کېږي د هغو مثالونه په تمثیلي په ټوټو کې، مثلا هغه څوک چې په دغه موادو مخدر اخته دي، مثلا کېدای شي د هغوی کورو ته ولاړ شي، له هغوی سره مصاحبې وکړي. یعنی په هر لحاظ باندې که یعنی مبارزه په دغه شکل باندې د ځوانانو بخصوص د ځوانانو په منځ کې دا ډېره موثره وي، که په ښوونځي کې ده او یا که په کور کې ده او یا کم د رسنیو له طریقه ده.
د پوهنې وزارت وایي چې دوی غواړي د مخدره توکو ازرار په درسي نصاب کې شامل کی. استاد ستاسو په هان دا به څومره ګټوره بې
ولی نه دا اوس هم د مو په نصاب کې شامل ده. دا اوس هم د مو د پښتو مضمون او د دری مضمون کې سل په سلو کې د مو په نصاب کې شامل ده او دا که په نورو مضامینو کې هم کې شاید څه ګټوره او هیڅ وخت به له ګټې نه خالي هم نه وي.
شاګردانو او دلته چې ښوونکي دوی درس ورکوي، دوی څومره معلومات لري؟
د نشئی توکو باره کې دا هیڅ ډېر معلومات ولري، خو داسې په مجموعي لحاظ باندې زه نسم خبرې کولی، خو مدام یعنی اکثریت چون باسواده طبقه ده او ټول د یو تجربې په اساس باندې ټول د خلکو ژوند تیر کړی او تجربې ډېرې لري، حتما ډېر معلومات به ډېر ښوونکي ولري.
زینی کورنۍ بیا په خپل کورنۍ کې موتاد کسان هم لري، تاسو نو هغه زده کوونکو ته سلر خونه کوي چې دوی خپل ځان وساتي او بل خواته دغه موتاد کسان ته مرسته وکړي.
کاراتو د مو وظیفه ده، چون مو یو عنوان د درس ده نو دغه مو وظیفه ده، باید مو هر هغه څوک چې مثلا په کورنۍ کې دوی داسې یو مشکل ولري مو لارې ورخودلې دي، چې مثلا هغه باید کومې لارې ته له کومو لارو نه استفاده وکړي، دوی مثلا په اول قدم کې باید کوم کارونه وکړي، په دوم قدم کې کوم کارونه وکړي، یا هغه څوک چې مثلا ډېر په اول سټیپ کې ده هغه مثلا هغه روغتونونه سي د مخدره توکو ضد باندې مثلا خلک دي سیالته بستر کېږي او هلته د غول ګټه اخلي د غول پنځه شپږ میاشتې، یعنی هغه لارښوونه هم ورته کړي دي. کېدای شي مثلا که په کورنۍ کې داسې یو څوک تاسې ولري، کولی شي مثلا دغه شفاخانو ته مراجعه وکړي او د دوی د تداوي په هکله تاسې توجه وکړي.
او ستاسو په ښوونځي کې نو څومره تدابیر د دې لپاره شته چې ځینې شاګردان او نشه یي توکي انتقال نه کړي دلته ښوونځي کې، او څومره د دې امکانات شته؟ ستاسو څه تدابیر ورته لرئ؟
داس داس مخ ونځي خو دینجونو ونځي او دینجونو په منځ کې ډیره کم ده، مثلا ډیر سي د الیکانو په منځ کې ده، او انجونی اوس خو دا نوی انجونی دي د ځوانان دي، فکر نه کوم چې موږ داسې مشکل سره په مکتب کې مخامخ اوسې، هیڅ داسې مشکل سره موږ مخامخ نه یو. او بیا موږ په دروازې په خلو کې انضباطي ګروپ لرو، د موږ انضباطي ګروپ د دې روزمره د دې بکسونه تلاشي کوي، کدا سي کوم مسله احيانا اصلا خو د مافیات کې نه راځي داسې یو مسله سوي، بیا هم که احيانا داس یو مسالایی پیغه موږ دی د سمفونو د نگرانانو له طریقه د سمفونو د نمائندگانو له طریقه لغه مسلې چې موږ خبرېږو، او تر اوسه زله داس یو ستې سره په مکتب کې نه مخامخ شوی.
په شونځي کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې مو په کابل کې د یوې معلمې سرایا سره زموږ د همکار فرید حلیم مرکه اورېده.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بشیر په کور کې ناست وي چې د دروازې زنګ وهل کیږي. بشیر چې دروازه خلاصوي نه ګوري چې د کور مخ ته پولیس ولاړ دي. پولیس بشیر ته وایي چې تاله لاسه یو چا شکایت کړی دی، وایي چې کور یې را باندې خرڅ کړی دی خو اوس یې نه راسپاري. بشیر چې کور یې نه دی خرڅ کړی حیرانیږي، او پولیس ته وایي چې ما خو کور پر هیچا باندې نه دی خرڅ کړی. دا چې د بشیر په کور چا دا وکړې ده اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
یا سلطان نن نشی ډیر خوند وکړ، کور دی ودان چې یارانو ته دغه سي میلمستیاوي جوړوي، خدای دې تل خان ودا لره.
مهر جانه مس یاران ژوندي وي، متل دی وایي چې خان یې په یاران یې. بس زه خو ستاسې غوندې خوږو یارانو له برکته خان یم.
بشیر جانه، تا چې به پخوا میلمستیا جوړوله نو نور یاران به دې هم خبرول، خو نن نه پوهېږم چې ولې دې یاران نه دي راغوښتي.
هېڅ غم مه کوه، نور یاران مې هم خبر کړي او را روان دي. دا اوس یې زنګ وهلی و چې پر لاره یو.
زه ښه دی چې را روان دي، نشاو میله له یارانو سره خوند کوي، چې یاران نه وي آس بیابان ښکاري.
یاره بشیر جانه، ګل خبره دې وکړه، ریښتیا هم چې یاران نه وي سړی ته ماڼۍ هم کنډواله ښکاري.
ښه سلطانه، یوه بله خبره مې را یاده شوه، خبر شوم چې کور رانیسې که څنګه؟
بس داسې یې وبوله چې رانیولی مې دی.
ګوره والګه، ټوکې مه کوه، رښتیا وایې؟
رښتیا وایم، که یې نه منې. دا دی، دا یې قواله ده، بس یوازې شاهدان یې پاتې دي. یو شاهد به مې تشي دغل څنګه ته و لګوا او څلو رکسونه دې مراکا
یا سلطان بختواری یکسونه تیار په جیب کې را سره دي
یاره ماشین جانا خدای دې ژوندی لره راکا اکسونه دې راکا
ها دا دې بل کار وایا
بل ناس ونی وکا چې په دې کوله کې د شاید په صفت ګوته و لګوا رنگ دا دې ما سره شته
یوانه چې زلورې خو به ګوته و لګوم تر دې خوای که زوره وره
دا دې دغه څنګه ګوته و لګوا
سمه دا دې ګوته مې و لګوله دا خو څلور پانی دي که نه
څلور پانی دي په ټولو پاڼو باندې ګوته و لګوا دغه څنګه ګوته و لګوا
دا دې دلته مې
خلاصو
خلاصو
خلاصو خیر ویسی
خاص گلدانا و دی نوی چی دا کور چیره دی
دا کور تا تم در معلوم دی دیر دیلی دلی دی دور خدر تا معلوم دی لگا پکی وزی دلی چی خوزی ندر خیا
عجیب دا دا با کم کور وی
ما پسی گرزا دین دین دول خاک با سپا واوری
چی دا با چوکوی؟
ها دادای دار اخلاب سلام علیکم
و علیکم سلام
قومندان صاحب خدای دی خیر کی څنګه راغلی است
یو چاستا پاره شکایت کړی دی
څه شی زما پاره شکایت کړی دی څنګه شکایت
وای چې پر مې کور خرڅ کړی دی یو میاشت وخت غوخته و خو درې میاشتې تیرې شوې دي لا کور نه را تسلیموي
څوک وای ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی
دی وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي پر دامه خامخ چوک مغازه لري ته هم پیژنې
قومندان صاحب سامه ده سلطان پیژنم لبل چا څخه به کور رانیولی وي ما کور نه دی ور باندې خرڅ کړی
نه تا خپل کور ور باندې خرڅ کړی دی ما ته یې قواله را ښکاره کړه تا ګوته ور باندې لګولې ده او ستا عکسونه هم ور باندې لګېدلي دي
قومندان صاحب اشتباه زنه شوې ده زه نه یم بل بشیر به وي
زه په هر څه پوه یم همدا ته ستا یوه ویډیو یې هم را ښکاره کړه تا په خپله خوښه او خندا د کور خرڅولو پر اسنادو ګوته لګولې ده راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وښیم
سمه ده قومندان صاحب زه به ور کور ته ولاړ شم کورتۍ به مې واغوندو بیا به درسره ولاړ شم هوا سړه ده
سمه ده ورشه خو ژر راشه چې ناوخته کېږي
و سړیا ولې داسې وارخطا یې په دروازه کې څوک و خیرت خو به وي
بس ښځې پوښتنه مه کوه کور مو سپېره شو
ولې ولې خدای دې خیر کړي څه پېښه ده
پولیس راغلی دي وایي تا کور خرڅ کړی دی
خدایه فضل وکړي نه موږ خو دا کور نه دی خرڅ کړی پولیس څنګه دا خبره کوي
پولیس وایي چې پر قبالې د ګوته او عکسونه لګېدلي دي ویډیو دې هم راسره شته
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی
نه ما کور نه دی خرڅ کړی خو په چل او فریب یې پر قباله زما ګوته او عکسونه لګولي دي
نو ته خو شکر باسواده سړی یې څنګه دې په پټو سترګو پر قبالې ګوته لګوله او عکسونه دې ورکول
لتا به دا خبر څه پټوم اصلي خبره خو دا ده چې زه هغه وخت نشه وم په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی ته مو شاهد یې زه هم نشه وم قباله مې ونه لوسته بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل
د غم نشه دې شه ستا نشو خو زموږ مینه راس پیدا کړه دغه یو کور مو درلود اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو
دا ټول زما له لاسه دي که ما نشه نه کولی اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی
د ازادي راډیو د نو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.